په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیره خپل ملاتړ وښود. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرینی دا څرګندونې نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره تر لیدو وروسته وکړې. دا به هم اورئ چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونه چې وی په افغانستان کې موقت حکومت جوړېدو ته اړتیا ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بلل ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره د سولې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. او د پاکستان سترګې محکمې نن د شپږ اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونه چې ویلي دي په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړېدو ته اړتیا ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. د اجرایی ریاست ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکي باید د افغانستان په چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر ته کاندید حنیف اتمر چې پرونی په مزار شریف کې په افغانستان کې د موقت حکومت په ملاتړ څرګندونې کړې وې، په یو بیان کې د عمران خان خبرې غیر مناسبې او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله بللې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې راتلونکي انتخابات مهم وبلل او ویل چې اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شاملي او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
نارو پای اتحادیه د بهرنی اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړ شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپاره وو چې غوښتلې د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویلي دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغان او ایرانی کډوال سپاره وو چې یولس تنه ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شو، خو بیا هم کډوال او پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. 9 کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په 1 کال بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چې چیرته وغواړي خپله درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تېره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. روسیه، ایران او د امریکا د نږدې متحد سعودي عربستان په ګډون یو شمېر عرب هیوادونو د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت په رسمیت پیژندلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ غندنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلی دی چې د اسرائیل له دې پلان سره د امریکا د ولسمشر ملاتړ له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او دا پریکړه به د سیمې ثبات زیانمن کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل دا پریکړه به بې له شکه منفي پایلې ولري او په سوریه کې به د سولې د موافقې فضا خرابه کړي. پیسکوف ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا موضوع د لبنان له ولسمشر میشل عون سره چې په نږدې ورځو کې مسکو ته سفر کوي مطرح کړي. سعودي عربستان په یو بیان کې د جولان پر لوړو د اسرائیل له حاکمیت څخه د امریکا د ملاتړ په اړه خپل جدي مخالفت څرګند کړی. اسرائیلو د جولان لوړې د 1980 کال په شپږورځنۍ جګړه کې اشغال کړی. او په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. دې قضیې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ نوې ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توبوس محاکمه چې ژباړونکي او د امریکا په قونسلګرۍ کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکوونکي دی نن په استانبول کې پیل شوه. 59 کلن توبوس له تېرې اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې دی. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتولا ګولین سره اړیکه لري. ترکیه ګولین د 2014 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی وایي چې دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړې ده او افغان ولسمشر اشرف غنی بیا د سولې د بهیر د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو ښه فرصت وباله.
اما هر سخت لحظې کې یو فرصت او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست په افغانستان کې د موقت ادارې د جوړېدو په تړاو د پاکستان د صدر اعظم نوې څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست ویان مرستیال ویان فریدون خوځم.
از مکتما دا چې پاکستان او د پاکستان عامه خپل څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنې صدر وکړي.
د امریکا د ولسمشر لوري د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو د نړۍ د یو شمیر هیوادونو غبرګونونو نه راپاره ویلي دي چې په همدې خبرونه کې به په ګډه سره واورو. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړه. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګرینی د سیشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو تر څنګ وي او هیڅکله به یې یوازې پرېنږدي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربند او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي په کې شامل وي.
of all afghan society including women
the اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د غشانو ویل چې سولې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خدای هم څرګنده کړ چې له امریکا تر روسیا او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سولې کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي همداشان د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو ملاتړ مننه وکړه. ښاغلي غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده. باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هر ستونزه په تدبیر او تعقل لیرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي. کیږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی.
امروز صلح به گفتمان
می دی وای صلح د افغانانو ترمنځ په یو ملی بحث بدله شوی دا او دا خبره دوام پیدا کوي. د صلح په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي. زه ډاډم چې افغانان به خپل برخلیک په خپل وټاکي او ان شاء الله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپل راتلونکی وټاکو. د ویل چې د افغانستان سلویخت کلن ناورین باید ښه مدیریت شي تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنګ او بحران لامل ونه ګرځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی همداشان ټینګار وکړ چې له افغانستانه به د دوی ملاتړ دوامداره وي او په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې له دې سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې لپاره سي او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکي او تضمینونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول اغېزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له ښاغلي خادم سره اجمل تورمن مرکه کړې.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریکه قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان سپیکل تیر کړو شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابول شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما پان بانی د افریقا او د اروپایي اتحادی نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تیرو اتلس کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو خدای چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پراسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پارهونکې خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلی دي او هم نه تړلی دي. موږ به د افریقا سفر پاکستان ته، افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي او اوس تر لږ ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي. تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لږې وایي. مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې دخیله ده. مونږ
تر بله تاسو فکر کوئ چې یوازې د مشورو تر حده دوی کار دی او کنه نور هم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې د دغه بین الافغاني خبرو لپاره؟ ځکه چې یوازې نه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبرې نه کیږي.
راځي د فشار اصطلاح نور ختم کو. د فشار اصطلاح هغه وخت کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې روانو د سوري خبرې مطرح نه وي. ازې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپایي اتحادیت ناظر رول لوبول شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په یوه وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په یوه وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړلو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. زه فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظر رول او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خادمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې نشرات لري. تاسو کولی سئ پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپای په ټول افغانستان کې واوري. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ ویلي چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي د عمران خان څرګندونې د هغه خپلې نه بلکې د طالبانو دریځ او خبرې بولي. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه شوی. دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وای چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
هیڅوک حق نه لري هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتمه ده چې پاکستان او د پاکستان حماس په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوي غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه سوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونې کوي، بلکې دوه ونې وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سعیدي زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
زما باور دا ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خولنه نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دی داسې خبرې دي چې لکه چې ورته تفهیم سوی چې دا خبره وکړي، د دې لپاره غواړي دنیا ته افغانستان ته ووایي چې داسې خبرې چې حکومت موقت رامنځته کېږي دا کوبلاړه ده چې تاسو وغواړئ که نه غواړئ.
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و امریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یوه په ټپه ولاړ حالت سره ځکه مخامخ دي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. دا چې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو نور جزئیات څه دي نور یاس نوري براته وایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د ده په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې له په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې درې سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدی شي چې یوه موقت اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې دغه سې موقت ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې تېر کال د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگتن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روان میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېد. دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو تر اوسه پر دو مسایلو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوی وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي وو چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو هغه دا هم ویلي وو چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې وه.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل شوي دي. افغان امنیتي مسؤلین وایي چې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتی مسولین وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې پیل کړي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل شوي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د ادارې مشر جنرال عبدالصمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې د پیل شوو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقه کړې او څلور تنه وسلوال طالبان یې وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي.
د جنگ کرښه مو یو ډا خوا ته مې یو درځوي ته مې یو ډا طالبانو ته نن صحا په حمله کې دوه نفر ځینې مړ دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان په شک کې مړ دي. ورون هم یو نفر په شک کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ټپي دی. الله تعالی فضل دی هیڅ مرجوب نه دا اوس هیڅ ډول تاوان مستند پیسوي. ملتکه د شپې ورځې خپل موازی ټینګو یو کیلومتر یو.
عبدالصمد شمس همدار زیاتوي چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه پاکه کړي او نوې پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بل خوا بیا په سویل کې د 215 اتل کلي اردو مسولین هم خبر ورکوي چې تېره ورځ یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسولین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسولین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تېرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښته کار وانخیستل سي. شهزاد ګل آریوبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداری ورکول کېږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. محمد واصل وصال تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل خاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم مخمه حضرت دی. مخابراتي کمپانیو له کاره مونږه کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعض وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېرې پیسې ډېر کریډیټ کارت مصرفږي. لکه کوم خبره او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه وي لکه کوم چې دوی لایحه اصول دي. اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی او مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
اسم امین الله شهید خانم است.
دی وی اسم نوم امین الله ده. با فیسبوک کې ډیر کمزور ده. انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي. ما نه سو واره پیسې وهلې دي. زما غوښتنه ده چې اغلب بند شي. نور خدمتونه هم خشي. اوس چې یو اونۍ زبسته فعال کړي نور پیسې هم درنه وهي.
فعال کونی باز دیګه ته پیسې ته میزنه. ما خواستم وایې چې باید کار نه کنه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه داده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو ما نه پیسې پټولې بیا مې زورم زنګ مورته هغه نه چې ورل نه ځینه اخبر حال میں سر شیر کا بیا کرتا کم سندر سات کرے مور تے ما خندا سات کرتا کہ سب کی دامت سر مناسب نہ دا جس پنگے دامن دے کہ بیا سر داغم دا سندر بک سفتا ولا یا ما سب کان دے کہ بنی موچ
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستونځ چې خلک ورسخه شکایت کوي هغه د مخابراتي پوخغ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوي سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان نه هاتیا سلنه خوره د مخابراتي خدماتو تر پوخخ لاندې ده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیه، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریه لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. دا چې د دغو هیوادونو خبرګون څه دي نور تفصیل به نوریاس نوری را کی چې موږ سره په سټډیو کې د نور صاحب خبرونه تر راغلي.
بلې فریبا جان مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه چې لانج منلې جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې. روسیه، ایران او په مزني ختیځ که د امریکا څلورم ملاتړ عربي هیوادونو دغه اقدام رد کړی او غندلی او هغه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې او ویلي دي چې ښایي سیمه ورسره بې ثباته شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف وویل په دې کې شک نشته چې دغه پریکړه به په تیره بیا د منځني ختیځ د لانجې د هواري او هم په ټوله کې د سوریې د سیاسي حل لارې پر فضا منفي اغیز وکړي. پیسکوف وویل ولسمشر پوتین به پر دې موضوع له خپل ساري د لبنان له ولسمشر میشل عون سره چې نن په کرملین کې ورسره ګوري خبرې وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې له سوریې څخه لاندې کړې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت وپېژندلې. اسرائیل وروسته په 1991 کال دا سیمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوالو تر اوسه هغه د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت نه وپېژندلې. ترامپ تر دې مخکې تېر کال بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پېژندلی و چې د فلسطینیانو او عربانو په ګډون یې د نړیوالو قهر غوسه راپارولې وه. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د هیواد د ولسمشر حسن روحاني له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي هیڅوک د دې تصور نشي کولی چې په امریکا کې د داسې یو کس را مخته شي او د یو بل هیواد خاوره دي یو بل اشغالګر هیواد ته ورکړي. روحاني ویلي چې دغه اقدام په دې پیړۍ کې ساری نه لري. څلور عربي هیوادونو سعودي عربستان، بحرین، قطر او کویت چې څلور واړه په سیمه کې د واشنگټن نږدې متحدین دي او په خپلو خاورو کې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی د امریکا دغه اقدام غندلی دی. سعودي عربستان په هغه بیان کې چې د دې هیواد دولتي خبري اژانس اس پی ای نن خپور کړی د امریکایي ادارې لخوا دغه اعلان رد او هغه غندل شوی دی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه اقدام به په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت او ثبات پر روانو هڅو ډېر منفي اغېز وکړي. کویت پر دغه اقدام پر نارضایتي سربیره هغه خوښینونکی بللی او بحرین بیا ویلي چې د جولان لوړې اشغال شوې د سوری خاوره بولي. قطر هم له اسرائیل غوښتي دي چې د جولان د لوړو اشغال د پای ته ورسوي او نړیوال پریکړه لیکونه دې عملي کړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې بیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت چې په اته کلنه کورنۍ جګړه کې له یاغي وسلوالو او سخت دریځو سره په جګړه کې ښکېل دی د امریکا دغه اقدام د سوریه په ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا بربند تیری بللی دی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې په راپور کې وویل چې روسیه، ایران او یو شمېر عربي هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللی چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې. د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. البته زموږ خبرونه بیا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 93.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مالر سره وی پښتو مجله مو همدلته پاتې ورسیده. دری مجله زما همکار مصطفی صدیق درته ونه کوي.
بله تشکر فریبا جان، مونده نه باشین.